په افغانستان کې شپږ بجې شو د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. ټاکل شوی بل سبا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته لاړ شي. دغه شورا ویلي ښاغلی عبدالله دغه سفر د سولې د بهیر د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کوي، خو په افغانستان کې بیا خلک په دې وروستیو کې د خونړیو حملو زیاتوالي او له امله د تلفاتو زیاتوالي اندېښمن کړي دي. پر دې یو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار پر اونۍ بریډ جنگي جنایت وباله. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازه خته شوه او په بلاروس کې نن د سیاسي بندیانو په ملاتړ مظاهره وشوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پر اونۍ بریډ جنگي جنایت وباله. د دغه کمیسیون د نشراتو مسؤل زبی فرهنګ وایي د دغه ډول بریدونو د دریدو او د افغانانو د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي کمښت اړین دی.
دا د نړیوالو بشرپال حقونه اصول پر خلاف دي او جنگي جرم دي. موږ له طالبان او له حکومت نه غواړو چې دوی د تاوتریخوالي د کمیدو په مخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن د پیښې درې ټپیانو سا ورکړه چې ورسره د ټولو وژل شوو ملکیانو شمیر 1400 ته ورسېده. په هرات کې یو نیم زر د ممیزو خونې او د پیازو د زیرمه کولو 440 سړي خونې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې. د کرنې سرپرست وزیر انوارالحق هدي هرات کې د دغو خونو د پرانیستې مراسمو کې وویل چې پر دغو پروژو څه باندې 500 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی.
بر اساس تخمین ما تقریبا در حدود 10000 تن باید
از مونږ دی اټکل مخه به د خونی کال کې لستنه انګورو په ممیزو اړوي. هرات کې دی انګورو کرنای محصول 120 زره تن دی. مونږ په ګو برابر نورو ممیزو خونو ته هم اړتیا لرو.
د سیمې بزګرانو هم د خونو د جوړښت لاس سلنه لګښت پر غاړه اخیستې دی. په هرات او نورو ولایتونو کې د بزګرانو شکایتونه تل داوي چې د خپلو محصولاتو د ساتنې ځای نه لري او یو دم یې په ډیره کمه بیه پلوري. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د کابل د 14 حوزې په بګرامۍ ولسوالیو کې شوې. دفاع وزارت بیا وروسته ویل چې وژل شوي کسان د دوی څارنوالان دي. تر اوسه چا د دغو کسانو د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. دا وروسته تر دې چې د دغه وزارت په وینا ارمنستان د آذربایجان پر ګنجا، ترتر او ګردیز ښارونو توغندیز بریدونه کړي. آذربایجان نه دی ویلي چې ځوابي اقدامات څه دي، خو سیمه کې د فرانس پریس آژانس خبریالانو ویلي نن سهار د نګورنو قرباغ په اصلي ښار سټپاناکرت کې 14 لړزولې دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي د آذربایجان ځواکونه په دغه ښار کې ملکی اهداف په توغندیو ولي. په بلاروس کې پولیسو داسې مهال لاستنه نیولې چې نن یک شنبه هلته د سیاسي زندانیانو په ملاتړ مظاهره وشوه. هلته له اتو اونیو راهیسې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه دوام لري او مظاهره چاند د استعفا غواړي. معمولا د یک شنبه په ورځو ګڼ خلک مظاهرو کې برخه اخلي. د تېرې اونۍ په پای کې شاوخوا یو لک کسانو مظاهره کې ګډون کړی و چې له دې ډلې 350 تنه د پولیسو لخوا ونیول شول. د مظاهرو له پایله تر اوسه یو شمیر کسان وژل شوي، سلګونه ټپیان او څه باندې 10000 نیول شوي دي. د لوکاشینکو سیاسي مخالف سویتلانا تیخانوفسکایا چې جلا وطنه ده او انتخاباتو کې د بریا ادعا کوي ویلي د کابینې جوړولې پیل کړي. تیخانوفسکایا ویلي نه یوازې دا چې د لوکاشینکا نظام مشروع نه دی، بلکې دوی د هیواد چارې هم مخته نشي وړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه احساس لري. د ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې ټاکنیز کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ هغه 3 دقیقې وینا کې چې پرون په ټویټر خبره کړې ویلي چې راتلونکي څو ورځې به اصلي ازموینه وي. په قرغیزستان کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او خلک رای اچونې ته راوتلي دي. د ټاکنیزو مبارزو پر مهال ادعا شوې چې د رایو د اخیستو لپاره پیسې ورکړل شوې دي. د کمپاینونو پر مهال داسې اختلافونه هم راپورته شول چې روسیا د منځنۍ اسیا پر خپل دی نږدې متحد هیواد څومره نفوذ لري. د رایو مرکزونه په ځایي وخت سهار 8 بجې پرانیستل شول او د ماښام تر 8 بجو به پرانیستي وي. او مصر 95 لرغونی تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یوه لوی قبر کې موندل شوی دي. د مصر لرغونپوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او ویل چې هغوی 2500 کاله پخوا د ځای کې ښخ شوي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 28 ټیټه ولس. هرات اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 30 ټیټه ولس. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخی لوړه درجه 30 ټیټه دیالس. مزار شریف اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه 28 ټیټه دولس. او جلال آباد اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 30 ټیټه ولس.
ازادي رادیو اوري ټاکل شوی بل سبا د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله هند تلار شي. دغه شوروي د سفر د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په هدف تر سره کیږي.
مهمه خبره دا ده چې دوی ملکونو د اطمینان ورکوي چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده.
د سولې د هڅو تر څنګ په افغانستان کې د راز راز حملو او د تلفاتو زیاتوالی د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې.
تیرو په دوه اونیو کې نږدې 450 تروزی عملیات د طالبانو لخوا ترسره شوي دي.
ورستۍ تر ټولو خونړۍ برید پروند ننګرهار په غنیخېلو کې وشو چې 14 پکې ووژل شول او لکه څلګه څلوېښتنه نور ژوبل شول. دغه برید په اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې.
همیشه چې د سولې خبرې دغه حساس پلو ته رسیږي په دغه حالات کې دغه بریدونه ترسره کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره یو ان ډی پی وایي د افغانستان اقتصاد د سیمې د هیوادونو په کچه د کورونا وایروس ډیر ځپلی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د جګړې له وروستۍ حاله خبر شي. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. ټاکل شوی بل سبا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله هند تلارشي دغه شوروي د سفر د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی عبدالله، دغه سفر د سولې د بهیر د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کوي. ل دې څو ورځې مخکې هم د ورته هدف په مخه د ورته هدف لپاره ښاغلی عبدالله پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی و او د هغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله پاکستان ته چې د هند سیال بلل کېږي خپل دغه سفر ګټور بللی و. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل نور جزئیات اوروي.
که هم پاکستان او هند په سیمه کې دوه سرسخت مخالفان بلل کېږي او د دې تر څنګ د افغانستان د سولې په اړه دریځونه هم یو شان نه دي، خو د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې سفرونو موخه د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او د دې بهیر پر وړاندې د شته خنډونو لرې کول دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل ګاونډي او د سیمه هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان په سوله کې ګټې خوندي دي.
سیمه ییز اجماع د سولې د اوسنی وضعیت لپاره پکار ده، او خصوصا مهمه خبره دا ده چې دې ملکونو د اطمینان ورکوي چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده.
ښاغلی دین محمد زیاتوي د ملي مصالحې عالي شورا مشر به هند ته له سفر وروسته ایران، ازبکستان او چین ته هم سفر ولري. د ښاغلي عبدالله مرسیال اسدالله سعادتي هم ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د جوړېدو لپاره یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کیږي، خو د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو سیاست ته په کتو به دا سفر د سولې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د نړیوال اړیکو کارپو شفیق همدرد:
بس هغه تر سره شي د افغانستان د حکومت په دننه کې کوم اختلافات نه وي، همدارنګه بهرنیو چارو د وزارت لمخي او زموږ د ملي مناسبو په نظر کې نیولو سره دا سفرونه د هیوادونو ته وشي او د سیمې اجماع افغانستان د ملي مناسبو په تناظر کې رامنځته شي، بیا هغه ته موږ ته نتیجې ته رسیدلی شو او بیا به ګټه هم ولري.
ښاغلی عبدالله، داسې مهال د افغانستان د سولې لپاره هند ته د سفر نیت لري چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرچي پلاو ترمنځ تازه ناستې نه دي شوي، خو په انفرادي ډول سره د دواړو پلاویو ترمنځ غیر رسمي لیدنې کتنې دوام لري. د دې خبرو لمنځه یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسأله د حل په دور شل کې ده، خو د خبرو د بنسټ لپاره د دوهې د تړون ذکر او په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای دی. سرچینه زیاتوي د دې ستونزې د حل لپاره هم د افغان دولت مرکزي پلاوی د بدیل شپږ لارې یا طرحې وړاندې کړي دي. سرچینه وایي طالبان نه غواړي چې له خپل دریس په شاشي چې همدې ټکي د کړنلاري وروسته کېدل هم ځنډولي دي، خو پر دې هم توافق شوی چې هیڅ ډله د یوې موضوع د ویټو یا رد حق نه لري او باید هره ستونزه د خبرو او مذاکرې له لارې حل شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم هند ته د ښاغلي عبدالله د کېدونکي سفر هدف د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کېدل وبلل. هغه نن مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د هند د حکومت په رسمي بلنه د اکتوبر په شپږمه نیټه نوې ډیلی ته سفر کوي او د دې سفر اساسي موخه د افغان سول لپاره د ملاتړ جلبول او د سیمه ییز اجماع تقویت کول دي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر به د خپل سفر په لړ کې د هند لومړي وزیر، بهرنی چارو وزیر، ولسمشر او یو شمېر نور مقامات سره هم وګوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزونو د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې د راز راز حملو او د تلفاتو زیاتوالی د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. افغانستان په وروستیو څو ورځو کې د ډیرو موټر بم حملو بمی چاودنو شاهدو. د موټر بم په تازه حمله کې چې تېره ورځ د ننګرهار په غنی خیلو کې وشو لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او نږدې 40 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف باید د حکومت د استخباراتي دستګاو فعالیتونه زیات شي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پرې راپورټ لري.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنیخیلو په بازار کې موقعیت لري د تیرې ورځې د موټر بم حملې د وژل شوي او شمیر 14 تنو ته ورسید. د دې ولایت سیمه ایزو چارواکو تیر ورځ ویلي و چې په دې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي، خو تازه راپورونه وایي چې په روغتون کې د ټپیانو له ډلې د یو ماشوم په ګډون 3 نورو کسانو هم ساور کړی ده. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېرې ټپیانې ماشومان دي. په همدې حال کې نن سهار کابل هم د دوه بیلابیلو پیښو شاهد و چې لاملې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې 3 تنه وژل شوي دي. دغه شان د کابل ښار د اتمی حوضې اړوند سیمه کې د چسپکی ماین چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوی یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د ښاغلي ارباب موټر چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې، وسلوالې حملې او لاملې تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
تیرو دوه اونیو کې نږدې 650 تروزی عملات د طالبانو لخوا ترسره شوي دي، چې 210 تنه د مونږه ملکی وادوال شهیدان او ټپیان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د موټر بم حملې لامل 10 تنه ووژل شول چې د دوو مېرمنو په ګډون پکې 4 تنه ملکی وګړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیر شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکې هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لوري لمنځه وړل شوی دی. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړه لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپلې استخباراتي برخې پیاوړې کړي.
د دې لپاره یو د حل لار شته چې دوی اپراتیفي منابع چې دوی باید په لاس کې ولري د هغو څخه درسته استفاده کول دي او دی پسیمه او منطقه کې د عام ولسونو سره امهنګي او یا داغو پاغو کې خلک استعمالول دي ترڅو چې د دشمن د حرکتو مخه ډب کی. او
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامال دی وړاندې ویلي و چې د روان میلادي کال په نیمای کې په دې هواد کې 200 اتیا ولسی وګړي وجل شوې دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د خونړیو بریدونو وروستۍ تر ټولو خونړی برید پرون د ننګرهار په غنی خیلو کې وشو چې پراپور کې مو واورېدل لکه لږ 14 تنه پکې وژل شول او 40 نور ژوبل شول. په دغه برید کې چې د موټر بم په ذریعه شوی اکثره ټپیان هم د خونځي زده کوونکي دي. دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی. طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. نن می د ورځې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا لغړی ډاکټر ناصر کماوال سره د دغه برید په اړه مرکه وکړه. لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د ننګرهار په غنی خیلو سیمه کې دغه برید د څه څرګندونه کوي، یا د امنیتي وضعیت خرابوالی، او که مسؤل چارواکي د ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
ولا خبر مهم دی د برید سولې دشمنان هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي، هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي، همیشه چې د سولې خبرې دغه حساس پلاو ته رسیږي، په دغه حالاتو کې دغه بریدونه ترسره کیږي. نو یو خو دا لوی علت دی، او دې سره څنګ کې د زموږ د کشفي امنیتي ارګانونو نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغه پیښو خبرېږي، خبر ورکوي چې دغه حالت رامنځته کیږي، خو ولې د دې په
په کابل کې چارواکو د دغه برید مسؤلیت په طالبانو اچولی. په ننګرهار کې خو داعش ډله هم فعاله ده، خو چارواکو ویلي چې داعش ډله ډېره ځپل شوې. تاسو چې وضعیت له نږدې څاري، آیا همداسې ده؟ داعش نور د دړول حملو د کولو توان نه لري؟
هیڅ کله نه. تاسو ولیدل چې سمو د وړاندې داعش د جلال آباد په خار کې چې ما بس دلته د بیخي د خار په منځ کې دی، هغه یو هغه ماته ک او په صلاح او بنديان ترې آزاد کړل. ته نه وایې داعش طالب ستر هغه لري چې د دې د لشکر طیبه، لشکر اسلام، د پنګرار کې فعال دي، په لسالر کې فعالیت کوي. د دغه څه وخت کې چې دغه څه بریدونه تر سره کیږي، نو دا تر اوسه پورې چا مسؤلیت په غاړه نه اغسته. دا طبيعي خبره ده، خدا کارونه هغه کړی یا هغه حلقې کې چې نه غواړي په وانسان کې سول راشي، چې د سولې د روانه پروسه د سوال لاندې راولي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کاموالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د پلچرخي په زندان کې د اعتصاب کوونکو بندیانو غوښتنې باید د جګپوړو چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې وارزول شي. ویل کېږي د کابل په پلچرخي زندان کې په سوونو بندیانو له څو ورځو راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی دی. خان محمد سیند نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د اعتصاب کوونکو زندانیانو ځینې غوښتنې د دوی له صلاحیته پورته دي او ولسمشرۍ ماڼۍ ته راجې کړي دي. د دغه ادارې ویاند فرهاد بایانی رسنیو ته په یو لیګل شوي پیغام کې ویلي چې د دغو زندانیانو غوښتنې به د عدلي او قضایي ځانګړي کمیټې په ناسته کې وارزول شي.
قرار است جلسه خصوصی کمیته عدلی و قضایی
تاکل شوی د دوشنبه پورز د ولسمشر د دویم مرستیال په مشرۍ د عدلی او قضایی ځانګړي کمیټه ناسته جوړ شي. په دې ناسته کې به د اعتصاب کوونکو زندانیانو ټولې غوښتنې د عدلی او قضایی ارګانونو د مسؤلینو په موجودیت کې وارزول شي او لازمي پریکړې به ونیول شي.
خاغلی بایانی وویل د اعتصاب کوونکو زندانیانو عمده غوښتنې عدلی او قضایی ارګانونو ته متوجه دي چې د زندانیانو په خبره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي. د زندانونو د تنظیم اداره وایي یو شمېر زندانیانو چې له درې ورځو راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی عمومي بخښنه غواړي. د یاد ادارې په اعلامیه کې راغلي چې له زندانیانو سره د دوی د کورنیو د غړو او خپلو خپلوانو د لیدو پروګرام چې د دغه ادارې لخوا د نوې کړنلارې له مخې جوړ او نافذ شوی پیلیدونکی دی. په ورته وخت کې د افغانستان تر ټولو لوی د سرخی پله په زندان کې ځینې زندانیان وایي پر اعتصاب یا اته ورځې اوړي، خو هېڅ پام ورته نه دی شوی. عمر او تورجان چې زانونه د دغه زندان بندیان خی ازادي رادیو ته وویل د یو شمیر زندانیان او روغتي وضعیت خنه ده.
مندګان ور وتری د مندګان چې راځي هغه وای مشته یا رئیس یا نور کومندانان ګوتندینه کوي چې تاره غواړم او تاسو بلاک خاص وړم او تاسو کوم ګوتندینه کوي تر اوسه خو عملی جامانه ته پخصه شوی چې مش په دغه کار پوسو چې دغه کار اقدام شوی دغه عملی شوی
خو د زندانه دی حالت خراب دار کې د میار جې د تشنا به د میار جې باشه به خراب می غلطه دیګه زوف می شوره کې تا می وردارې می رسنم کې مین دیګش می غلطه
دوی دعا کوي څوک چې د بخنه په فرمان کې راغلی وي نه خوشی کیږي د دوی خپل خپلوان اجازه نه لري چې له دوی سره وویني او خواړه هم خنه دي دوی وایي زینه د پیسو په بدل کې خوشی کیږي د زندانونو د تنظیم اداره د احتساب کوونکو زندانیانو د شمیر په اړه څه نه وایي دغه زندانیانو تیر اونۍ په احتساب لاس پورې کړ او ټینګار کوي تر هغې چې ستونزو ته رسیدنه ونه شي احتساب به روان وي زندانونو د تنظیم اداره وای اوس په دغه زندان کې سکم وزره بندیان ساتل کیږي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره یو این ډی پی وای چې د کووید 19 ناروغي له امله په سلو کې باندې او یا افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي یو این ډی پی په خپل نوي راپور کې ویلي د کورونا خبره شوی او په دې هیواد کې د بي وزلي کچه په سلو کې ولس زیاته کړي دغه ادارې دا هم ویلي چې دغه وبال عمل زیانمن شوی اقتصاد د رغول لپاره اړتیا ده چې له فساد سره پیاوړې مبارزه وشي مالیات لوړ شي او صادراتو ته زیات پام وشي تفصیلی دی ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان پر راپورټ کې
د افغانستان لپاره د دغه اداري استازي د راپور لخبرې دوروسته په افغان حکومت غږ وکړ چې له ناروغي بیرته عادي حالات راګرځېدو لپاره اړینه ده چې د خپل اوایدو راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړي عبد الله الدرداري وایي چې د کووډ 19 ناروغي خپراوي په افغانستان کې د بیوزلۍ کچا ول سلنه لوړه کړې ده
امپیکټ اف کووډ 19 اون اس ڈی جیز ان افغانستان
د افغانستان تلپاتې پرختی اهداف باندې د کووډ 19 اغیز ډیر منفي و د بیلګې په توګه ک فقر په نظر کې ونیسي نو له کووډ 19 مخکې افغانستان کې د فقر کچا ول 0.15 سلنه زیاته شوې چې ولګې هم 0.15 سلنه زیاته کړې ده
خغلی الدرداري زیاته چې د دغه وضعیت د جبران لپاره لازم ده چې افغان حکومت مالیات لوړ د صادرات زیات د اوایدو راټولولو لپاره د فساد مخه ونیسي او سکتوري ادارو ته د بودیجې زیاته کړي تر څو خلک له ناوړه وضعیت راووزي د افغانستان د مالی وزارت منی چې د کووډ 19 ناروغي له امله په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه لوړه شوې ده خو د ارقامو په اړه څه نه وایي د دغه وزارت وین شمروز مشیدی ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت له نړیوالو متحدینو سره کار کوي څو په سختو شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي
زمنګ اولویت د خپل خلکو خوالای دی او د خپل خلکو سره کومک دی او مالیات خو په افغانستان کې د قوانینو مطابق در چوي دي نو هغه جګیدلو یا ټیټیدلې د قوانینو سره ارتباط لري ولیدم غړی د دینه زیات چې منګه د مالیاتو په جګولو باندې فکر وکړو زمنګ فکر دا دی چې څنګه هیوادوالو سره د افغانستان حکومت مرسته کولای شي او د دې ترڅنګ د خپل نړیوالو همکارانو سره کار کوو چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې 9290 کسان په کووډ 19 ناروغي اخته شوی چې له عمل 4212 ته نامل شوی او د روغتیا نړیوال ساز من یو ځل بیا په نړۍ کې د کووډ 19 ناروغي د دوهمې څپې خبرداري ورکړی
د کورونا خبرې شوی او باچې د ټولو هیوادونو پر اقتصادونو ناوړه اغیز کړی دی په دې ورستیو کې بیا ډیر کسان پرې اخته کیږي په دې اړه به ورسته په یو راپور کې ووري
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي مخله دې چې په اروپا کې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدو په اړه راپور ته مخ کړو، د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړې ته مخ کړو. د دوړو هیوادون ترمنځ پلانج من نه ګور نه خرابخ سیمه کې د جګړې په دوام نن دوړو لور پر یو بل توغندې او دز وکړه. د جنوبی قفقاز د دو هیوادون ترمنځ جګړه لیوی و نه راهیسې پیل شوې ده. احمد تکلی نور تفصیل اوروي.
آذربایجان وای د ناګورن قرهباغ له لنجمنی سیمه پر د هواد له توغندوی حمله ورسته آذری ځواکونو هم د توغندیو ځوابي ډز کړی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن یک شنبه په یو بیان کې وویل ارمنی ځواکونو د هواد پر دوهم لوی خار گنجا چې څه باندې درې لکو ډیر زره وګړي لري بریت کړی. په هغه بیانونو کې چې د وزارت پر وپانه خبره شوی راغلی چې په گنجا ترتر او ګورادز خارونو کې د ملکی وګړو د استوګ نسیمه د هوانونو او توغندیو په دازو پنهښ شوې دي. ارمنستان دا ادارت کړی دا ویلي دي چې د آذربایجان پر لور د دې هواد لخوا مستقیمه دازې نه دي شوی، خو د ناګورن قرهباغ د بلتون پالیسی می مشر تایید کړي چې د تر امر لاندې ځواکونو د آذربایجان په لویدیځ خار گنجا کې یو پوځي هوایی اډه ویجاړه کړې ده. د ازادي رادیو ازری څنګه د آذربایجان د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړی چې د دې حمله پر وړاندې لازم ځوابي اقدامات تر لاس لاندې نیول شوی دی. دفاع وزارت نه دی ویلي چې دا اقدامات کوم دي، خو هغه ژورنالیستان چې د جګړې په ډګر کې دی راپور ورکوي چې د ناګورن قرهباغ په لوی خار ستپان کړت کې د 14 غګونه اوریدل شوی. د ارمنستان دفاع وزارت ویان ارترون اووانیسیان ویلی چې آذربایجانی ځواکونه په ستپان کرت کې پر ملکی اهدافو دزې کوي. اووانیسیان مخکې پر ټویټر په یو بیان کې ویلی و چې پر ستپان کرت د پولونیز او سمرخ توغندیو خورا زیاتې دزې شوي او ګواښی کړی و چې په انتقامي حملو کې به د آذربایجان خارونه په نښه شي. هغه له ملکی وګړو غوښتي و چې له دې سیمو ووزي. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر حسنوف نن وویل چې د آذربایجان پر قلمرو د ارمنستان توغندوی برید د جګړې د ساحې د ډګر د پرخولو لپاره یو ښکارا پرونکی اقدام دی. هغه زیاته کړه چې آذربایجان هم ځوابي اقدام کړی دی. ناګورن قرهباغ د آذربایجان د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو د سیمه ارمن تبره بلتون پال چې له ایروان سره نږدې اړیکې لري اداره کوي. پر دې غرنۍ سیمه د آذربایجان او ارمنستان لانجه د 1991 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د شوروي اتحاد لړنګې دورسته پیل شو او هغه مهال د دوی ترمنځ جګړه چې شاوخوا 10,000 کسان پکې ووژل شول په 1994 کال کې پای ته ورسېده.
او په اروپا کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کې دوه پیښې اوج ته رسیدلې. په وروستیو ورځو کې په ګڼو هیوادونو کې په ورځني ډول د ریکارډ تر 7 کسان پر کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي اخته شوي. دی وضعیت یو شمېر هیوادونه اړ کړي چې په محلي سطح کاربن او نور سخت محدودیتونه ولګوي. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
اروپای ټولنې او بریتانیا د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې 8,000 پیښې هم ثبت کړې دي. دا په اپریل میاشت کې چې د وایرس خپرېدل په اوج کې وو او د دې لویې وچې په زیاتو برخو کې کار بند نافذ شوی وو تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په فرانسه کې پرون شنبه د 24 ساعتونو په موده کې په کورونا وایرس د 14,902 کسانو اخته کېدل او 24 کسانو مړینه ثبت شوې چې دا شمیر بې ساری ګڼل کېږي. او له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 6,625 ته ورسېدې. په فرانسه کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 2,199 ته رسیدلی، خو په روغتونونو کې د ناروغانو د بسترېدو له زیاتوالي سره دا شمیر شایي نور هم زیات سي. د فرانسې په زیاتو ښارونو کې حتی د باندې هم د مسکونو کارول جبري سوي دي. په بریتانیا کې هم پرون په کورونا وایرس د 2,802 کسانو د اخته کېدو بې ساری شمیر ثبت سو چې دا د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلې او په دې وایرس د مړو شمیر پکې 2,312 ته رسیدلی دی. د بریتانیا د 6.8 میلیونه وګړو یو پر درېیمه برخه یې سخت محلي کاربند یا لاکډاون او محدودیتونه لګول سوي دي. هلته په اسپانیا کې مادرید ښار چې د وګړو شمیر یې تر 6 میلیونه اوړي له پرون راهیسې یو بیا قسمي کاربند پیل کړی دی. په چک جمهوریت کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره حکومت سر له سبا دوشنبه اضطراري حالت او نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. زیات اروپایي مشران نه غواړي چې په خپلو هیوادونو کې په ملي سطحه کاربند او محدودیتونه ولګوي او وایي چې دا ډیر تر وخت مخکې او په اقتصادي لحاظ زیان رسوونکی عمل دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر چې دی هم په کورونا وایرس اخته دی او له واشنگټن د باندې په یوه پوځي روغتون کې درملنه روانه ده وایي د شوالي احساس کوي. دونالد ټرمپ پرون د ټویټر په یوه ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د نومبر د 3مې تر ټاکنو مخکې خپل انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 میلیونه ته نږدې سوي او له دې ډلې تر 6 میلیونه ډېر کسان روغ سوي او د مړو شمیر په نړۍ کې تر 1 میلیونه اوښتی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې ورستۍ برخې ته ورسېدو. په خبرونه البته ختم شوه. د ازادي راډیو بل خبري مجله پاتې ده. ورستۍ خبري